د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د ریسات په خپرونه کې زه احمد شیبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. په دې خپرونه کې مو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو له غونډو خبرو چې په سیمه کې د سولې او ثبات په هدف شخیږي. خو د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې او په پیل کې هم خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله من دی چې د بایومیټریک سیستم وسایل به ژر تر ژره ترلاسه شي. په اندونیزیا کې زلزلې او تسونامي نږدې 50 تنه وژلي او په سلګونو نورې ټپیان کړي دي او هند د آسیا د کرکټ جام اتل شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي پر روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر بیې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نن د بایومیټریک وسیلو یوه بله محموله هم کابل ته رسېږي. د دې وسیلې 4400 سیټه کابل ته رسېدلې دي. ټاکل شوی ثبات هم یوه یا دوه محمولې راورسېږي. د بایومیټریک په اړه مو چې څه ویلي وو هغه ټول د بشپړېدو په حال کې دي. د یادولو ده چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده د حکومت د مخالف لوی ملي ائتلاف یوه اساسي غوښتنه ده. شاغلی هاشمی وویل د درې دشت ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان نن او سبا په کابل کې په یوه روزنیز ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې د میزان په 28مه کېږي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې درې دېرش افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې دا درې دېرش افغانان په یوې کښتۍ کې سپاره وو او غوښتل یې چې په غیر قانوني توګه یونان ته ورسی شي. ترکیې سمندري ساتونکو ویلي د سمندر د طوفاني څپو له امله د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وه. ژغورل شوي افغانان په ترکیه کې هغه مرکز ته سپارل شوي چې له هغه ځایه کډوال بیرته خپل هیواد ته استول کېږي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت مرستیالې میرمن عالمی ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د کارتونو تمدید په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې پی او آر کارتونه لري یو ښه اقدام دی. د پاکستان د اطلاعات وزیر چودري فواد حسین د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د حکومت کابینه موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشت پورې تمدید شي. د پاکستان د حکومت د پخوانۍ پریکړې له مخې په دې هیواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د سپتمبر په 1 ختمېده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ وایي چې دا مهال 1,600,000 افغانان په قانوني ډول په پاکستان کې ژوند کوي. چارواکي وایي د اندونیزیا د سولاوسي ټاپو په پالو ښار کې زلزلې او ورسره تسونامي لږ تر لږه 8 تنه وژلي دي. د پالو په ښار کې چې نږدې 3,500,000 نفوس لري پرون د 2.5 ریختر درجې زلزله وشوه. له دې سره د سمندر اوبه تر 2 مترو لوړې شوې. د اندونیزیا له طبیعي آفتونو سره د ژغورنې د ادارې ویاند وایي چې د پالو ښار 4 روغتونونو ته د 8 مړي انتقال شوي دي او په سلګونو کسان ټپیان شوي او لا هم د نوري مرژوب له اټکل کېږي. په تلویزیوني تصویرونو کې ښکاري چې پلونه نړېدلي، سړکونه مات شوي او ودانۍ چپه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپله کنسولګري وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلو ملیشو ګواښونه یاد شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د هر راز برید مسؤول په مستقیم ډول ایران دی. په روسیو کې په بصره کې د امریکا په کنسولګري او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې چې پکې نه د سر زیان اوښتی نه هم مالي زیان رسېدلی. په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرایلي ځواکونو 6 فلسطینیان په ډزو ووژل. په غزه کې د اسرایل پولې ته نږدې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي دي چې په وژل شویو فلسطینیانو کې 14 هلک هم شامل دی. د اسرایل پوځ وایي شاوخوا 20,000 فلسطینیانو پرون په مظاهرو کې پر سرتیرو د ډبرو او پټرولي بمونو ګوزارونه وکړل. د تیر مارچ میاشتې را په دې خوا په غزه کې د جمعې ورځې د اعتراضونو په لړ کې تر اوسه پورې 191 فلسطینیان وژل شوي دي. هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپل کړه. د هند کرکټ ملي ټیم تیر شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پایلوبه کې بنگلاديش ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. بنگلاديش په 500 اوورونو کې 223 هدف ټاکلی و او لوبه تر وروستۍ شېبې دومره په زړه پورې شوه چې هند د اوو لوبغاړو په سوځېدو د هدف د 50 اوور په وروستي ټوپ پوره کړ. د هند او بنگلاديش سربیره سریلانکا، هانګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ او ابوظبي ښارونو کې سیالۍ وشوې ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 5 لوبو څخه 2 وګټلې، 2 په ډېر کم توپیر بایلودې او له هند چې اتل شوی دی سره یې خپله لوبه مساوي کړه. داود علي سات خبرونه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:30 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې د ورځې مهم موضوعات د امریکا د سولې او پخلاینې لپاره او بخښي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت نوی استازي زلمی خلیلزاد له نېشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان اوس وایي چې غواړي نوې صفحه پرانیزي او له امریکا سره د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. بل لور ته د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی چې د دغه هیواد له مذهبي مشرانو او علماو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستان دینی عالمان به په دې خبرې او بحث وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. د دې هیئت په اړه تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې دالي شورا ویاند سید احسان طاهری وایي د هیواد د دینی عالمانو د سرسري شورا یو وکسیسه پلاوی اسلام آباد ته تللی څو له پاکستاني علماو سره د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د نوموړي په خبره په پلان شوې ګډه غونډه کې به افغان او پاکستاني علما د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. خاغلی طاهری ویل د افغان پلاوی مشري مولوی عطاولال الدین کوي او د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاورحمن سلیم هم ورسره ملګری دی.
این نشست که قرار است آینده بین علمای افغانستان و پاکستان تدویر شود در رابطه با صلح و
دی وی د افغانستان و پاکستان د دینی عالمانو په جوړیدون کې غونډه کې به د دین له نظره د افغانستان د سولې او ثبات پړه خبرې او بحث کیږي. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان د جید علماو ترمنځ د خبرو اترو یو لار پرانیزي. د سولې د عالی شورا ویاند ویل د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پر جوړولو د اندونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه شوه. احسان طاهری ویل تر راتلونکو 2 ورځو پورې به د دې ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د روانو خبرو او سلام مشورو نتیجه څرګنده شي. د افغانستان د سولې په اړه د ډیپلوماتیکو چینلونو سربیره د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو هڅې هم په دې وروستیو کې پراخه شوې دي. د نړۍ د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو مخورو دینی عالمانو په روان کال کې په سعودي عربستان کې غونډه وکړه. د افغانستان جګړې د دین له نظره ناروا او ورور وژنه وبلله او په جنگ کې پر خپل خواو غږ وکړ چې په خپلو کې د سولې خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سعودي کانفرنس او په ټوله کې د افغانستان په اړه د دینی عالمانو پریکړې یو لاسته راوړنه او د افغانستان د حکومت د دریس قوت بولي، خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د دینی عالمانو د داخلي او نړیوالو کانفرنسونو نه یوازې دا چې تر اوسه پورې د جګړې په اړه کوم عملي او د پام وړ بدلون راوستی نه دی، بلکې طالبانو هم ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
تاکل شوې ده چې تر راتلونکو 2 ورځو پورې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د لیدنو کتنو نتیجه څرګنده شي. بل لور ته افغانستان هیله مند دی چې له پاکستان سره به د عمل ګډ پلان نتیجه ورکړي. دا څرنګه پلان دی؟ د صالح محمد صالح په تحلیلي راپور کې واوري.
د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان د روان مریض کال په لومړیو کې نهایي شو. دغه سند د غوایي میاشتې پر 15مه په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې نهایي سوچې مشري د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو حکمت خلیل کرزي او تهمینی جنجوا کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې د تیر لمریز کال په کب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو مقامات به د دغه پلان سند نهایي کوي. دغه پلان چې په ټوله کې وو برخې لري د عملی کېدو لپاره یې کاري ډلې جوړې شوې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل دغه 15 کاري ډلې په 2 برخو کې کار کوي.
دا د
افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان پنځه برخې لري، یعنی د دې لپاره پنځه کاري ډلې جوړې شوې دي چې په امنیتي، سیاسي، پوځي، د کډوالۍ او د اقتصادي همکاریو په برخو کې کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغو اوو مادو کې چې په دغه پلان کې موافقه ورباندې سوې، دغه مسایل شامل دي. لومړی، پاکستان به د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. دوه، دواړه لوري به د هغو عناصرو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کوي چې د افغانستان یا پاکستان امن ته ګواښ پېښوي. درې، دواړه لوري ژمن دي چې خاوره به یې د بل هیواد شبکې، ډلې یا فرد لخوا د مقابل هیواد د حکومت پر ضد نه کارول کېږي. څلور، د منل سویو اصولو د پلي کولو لپاره باید د اړیکو د مدیرانو له لارې د ارزونې او همغږۍ او تثبیت ګډ میکانیزم جوړ سي. پنځه، دواړه هیوادونه د یو بل په خاوره کې د مځکني او هوایي تهدید مخنیوي ته ژمن دي. شپږ، دواړه لوري د یو بل د تورنولو د مخنیوي، اندېښمنوونکو او جنجالي مسلو ته د ځواب ویلو په هدف د سولې او پیوستون لپاره د افغان پاک عمل پلان د همغږۍ میکانیزم کاروي. او د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان او د پورتنیو اصولو د پلي کولو لپاره کاري ډلې او د همغږۍ میکانیزم جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه پلان له مخې دواړو هیوادونو د ټروریزم پر وړاندې پر ګډه مبارزه، د ناامنیو پر مخنیوي، په باعزته توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو پر ستنولو، د سولې پر ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان له لسیزو راهیسې په خپلو اړیکو کې سختې، لوړې، ژورې تجربه کړې دي. په افغانستان کې د ناامنیو په ګڼو پیښو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول سوې او په دې تورن سوې چې په خپله خاوره کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان په څلورمه غونډه کې پریکړه سوې چې د دغه پلان عملي کېدل دي وڅارل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي میرمن آرین یون وایي د دغه سند پر اساس دواړه لوري هڅه کوي تر ډیره د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
دواړه غاړې غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. بیا هم مخکې هم همدغه یو تعهدات ترسره شوي وو، خو بیا که موږ ګورو په هغې باندې عمل ونه شو. نو اوس ولسونه خو سل په سلو کې امیدواره دي، د صلح غوښتونکي دي او د جګړې نه اوس ستړي شوي دي، غواړي چې صلح په دې وطن کې راشي. زیاتره مسایل په د ورقې په سر سلو کې لرو، خو هېڅکله یې عملي جنبه نه ده غوره کړې. نو ځکه اوس زموږ ولسونه بیا هم په تشویش کې دي، خو فکر کوم چې دا ځل به فشارونه نړیوال فشارونه هم وي.
افغان حکومت په وار وار اندېښنه ښولې چې د اسلام آباد لخوا د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان نه تطبیقیږي. په وروستي مورد کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو درې اویاویمې اسمبلۍ ته په وینا کې وویل افغان حکومت د دغه پلان تطبیق ته سترګې په لاره دی. که څه هم عمران خان چې کله د پاکستان صدر اعظم سو د افغان سولې او ثبات د ټینګښت ژمنې وکړه، خو معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ټوریزم سره د مبارزې، سولې او امنیتي همکاریو د عمل پلان به څومره عملي سي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو، د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو. دا کتنه اجمل تورمان وړاندې کوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې هم د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ځانګړي ډول د انتخاباتي کمپاینونو د پیل په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي دي ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه د شلو ورځو لپاره پیل شول. په مطلب کې راغلي چې دغه کمپاینونه له غزنی پرته د افغانستان په 30 ولایتونو کې د جمعې په ورځ پیل شول چې تر انتخاباتو دوه ورځې د مخه به پای ته ورسیږي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان لپاره د ولسي جرګې انتخابات به د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي. د مطلب لیکوال د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په اړه چې ټاکل شوی و د ولسي جرګې د انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي، لیکلي چې د کاندیدانو د محدود شمیر له امله دغه انتخابات وځنډېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې د کاندیدانو کمپاینونه په بې فرهنګۍ سره پیل شول. په سر مقاله کې راغلي چې کاندیدانو ان هغوی چې له پخوانۍ